د ولسی جرګې یو شمېر غړي خبرداري ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو دغه ستونزه همداسې پاتې شي، دغه ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپېریالي اغیزو شاهد وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتل.
په هنر جاج کې د کوټي په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لنا تک سره پښتونوال.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمې خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مړ کیږم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو لډلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشق یم یار هم نیز نور څنلرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود لومړی برخه واوري.
پنځه وارې شل زره سرتیری ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن اته وشکاله وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کېښود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې به و چې په ځان یې د ګلاب تخلص کېښود او د شعر و شاعرۍ په پار یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په وری قدم ورکېښود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستري ترلاسه کړه. بېلابېل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1:30 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي ونې د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې ونې د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي ونې جشن د غبرګولې د میاشتې په 1:30 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یوه کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال، تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري آثار چې د خطاطۍ یو انځورګری هنرونه پکې شامل دي تیرونې په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ یو انځورګری له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوې والی وای چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قومندان مل پاسوال عبدالغفار صافی د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونه د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثار او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګ ځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دی وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د دکترا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه یې لنډ شو او دا ارمان یې خړو خاورو ته یووړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویل یې کوښښ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتنو پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ او غمیز او دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلې دی. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې چې د فکرونو او خیالونو ډیوی نیمیږي د سره په څنګه چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
ارواخات ګلاب ل روان ورجن د ورسخه ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ کوار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جونه شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوز د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیز مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړي نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړې شوې
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاد محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنم د چھ دغا سر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑن دا خبریں کو ژړک سے پوپیل کے رتو آیا سے دغا سر چستا سو دے دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسمر وقت کی لکھل ہے پسمر مخنو کی دے حکم موضوعات پہ شامل دی
ڈیر مننا ما خو دغ د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن پیشور پونتم سخما ڈاکٹرا خستے دا دغ ڈیزرٹیشن ملکل د دے لوڑ سر لکھ دی پشتنوالا یعنی پشتنوالی نو پر دغ موضوع باندی کچھ هم زما مطالعہ ډیره وا د پخوا سے میں دغ موضوع تا کی بولا خو کله چې پی ایچ ڈی تر عالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیه خاور او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتنواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نور سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتنواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چدا زموږ د موضوع لومړی څپرکی یو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپل دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصول ته پښتونواله ویل کیږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوه مهمې څانګې دي دغه سی بیا د پښتونوالي پیژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظر پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظر پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلس سوه کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې پر خپل ځای ولاړه ده پ پښتونوال او اقتصاد، پښتونوال او جمهوریت. مثال وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونوال او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکار اسپر مال د پښتو یو متل دی، وایي که یو لري سل وارې پښتا، که سل لري سل سره پښتا. دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي، که یو لري سل وارې پښتا، که سل لري سل واړه پښتا. او پښتونواله او مغلواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغلواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیکو شاعرانو یا نوي شاعرانو، نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي، او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې، پښتونواله په منځنیو پیړیو کې، پښتونواله په معاصر دور کې، او پښتونواله او عدم تشدد. د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی، معلومات نه وي ورته، دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه، دا له دې سره تعلق درلودی. څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب. ګلوبلایزیشن څه دی؟ د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله، د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې، پر دغه باندې په دې څپرکی کې باغ سوی دی. او پنځم باغ چې دی هغه بیا روایتي څپرکی دی، پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې، په دیواني ادب کې، په متلونو کې، په لنډیو کې، په کاکړۍ غاړو کې، د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب، په کافي پن کتاب دی، څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی. اساسي پوښتنه دا ده، د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه څه راغلي دي؟ ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي؟ د دوی د اصل نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده؟ ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي، د ژپونې له نظره شوي دي، پوهان مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې، یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې هغه خپل هدف ته رسوي، تر هر څه سیاسي، خارجي، تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې ما هم له ماخذونو څخه ډېر کار اخیستی د زیار صاحب، په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي، د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی، چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي، او مغرب خواته، د هند خواته، او د دې پارس خواته، او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي، خو دا هم ذهن یې نه مني، ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یوځایه دي. نو که د پریشان خټک خبره شي، بیا ټوله نړۍ پښتانه دي، که د ادم ژبه پښتو شي. نو دا شیان چې دي، دا خلک له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو، مشرانو ما یادونه وکړه، د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلي پاخه دلیلونه له موږ سره یي، بیا اوس نوي څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي. ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال اوس زه کاکړ یمه چې کاکړ غرغشتي، نوي څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ، کاسی، ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري، په ساکانو کې راځي. او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي، وخت پر وخت به نوی باس کېږي، خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی، ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو، له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم، دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته، چیرې لږ چیرې ډېره، چیرې لږ چیرې ډېره. خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده، په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم، نو زه دلته که د یو چا میلمه یمه، هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه، چای راکوي، هغه میلمه پالنه کوي. چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي، زه چې د چا میلمه یمه، هغه به دا پالي، میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څه دي یا بېلوي، او دا د پښتنو جغرافیا، د پښتنو سیمه، د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي، دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو څخه موږ ربیلی
په تاریخی لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ لکومه را پیلېږي دا یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلې دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت د اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر یوه ځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي هغوی ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر یې شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نننې فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه دی
ډیر زیاته مننه دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ورسره وي دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیاته هڅه دا وی چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې ځکه چې شعر د خپل ځان لپاره لیکم او دا غي نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅې دي ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې غلې کوم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړی ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي
تقریبا چې واخوی لري زیات وشو د سه شپارس ول سکال وکيږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وای چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه اکل باندې یا د شعر د لیکلو په اکل باندې علیحدہ دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دی هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا زه شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیته دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی. بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړې او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څان دا ځکار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضي مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغه کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي. په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیره وشاعرانه سیمه ده، هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکې دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواک څيري به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په ننانې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره. ډاکټر په غوسه شو: دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو: زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم. پوه شوې، دا وخت دی چې واسطه دې بي هر کار د کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور می اصاب مخرابه و جروزه. امین پزگیرو سنگ و گراو تیلیفونی را و بیست او کیه کرد. هلو فواده. تر کلینیک راشه طول ملگری راولا. جرکو چه مرکیگم. لاتو دقیه نوی تیری چه دا امین شاو خواه دده ملگری اولارو. تاریق پر فواد غک کرد. راشه پشایه کرد. سړای خنه دی چې صحت امی ته ورسو. هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غک نور غلی کړل. ډاکټر صاحب سم وایي محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار لوسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ. چا کراره و چا ډاکتر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخیږی. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید. د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزای د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یو معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي: د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیته ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه عصر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي موږ ته راپاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه: زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو، په خپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسې رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق که ښه دی که بلا دی، عشق که ښه دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی. که غږ نه کا عاشقان څوک، مړ سي دوی پر دا جهان څوک. ځکه مخ په اوښو سور کړم، ځکه مخ په اوښکو سور کړم، زه کباب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تومت په پریار نه کړم. ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سرو اوښکو رژون کړم، هم اشنا خوار کړم هم ځان، بیا تهمت کړم پر دوران. د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واورېدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی. زرینه ملکه بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترې تاویږي. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو، یا خندا ده یا خبرې د مشرانو. چیرته لرې د رباب و چنگ نغمه ده، یو ناڅاپه ملکه شورا ولاړه. شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یې په توره او په پوهه کې ښاغلي و، پیوستون دې زموږ ټولو مبارک وي. خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په گاونډ کې د پارتیانو د نیتونو، اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دي ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ څارګرو یې شمارلی دي. پوزونه اردوان دی را روان د زرنګ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي، او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ صوبمنه هاویاړلې، چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ. د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه، چې د شاه پرې کړی سر یې ورنه راوړ، او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه، نن ولاړه د هرمند په ننګو نام ده. هرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ پټي زموږ باغونه پرې خړوب دي. دا اوبه د ساکستان د وجود وینه، همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي. ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایی، دغه سین زموږ قدرت
او سلطنت دی ظلم سید تایمیریس بیایم ولاړه نن پننګ دستر هیرمن چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل لخ کر دی د لومړی زرین روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکراریږي ما چې تاسو را بللی یاست لری د یو نوی جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه ما چې تاسو را بللی یاست لری د یو نوی جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ